السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. د میلاد النبی د مبارک ورځې د احترام په خاطر نن د موسیقي پروګرام نه لرو، خو د ازادي رادیوي مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي. ځینې راپورونه هم لرو اوري چې ایران وایي په دې هیواد کې د ځینو میشتو افغان کډوالو ویزې تمدید کړي دي. په پیل کې له محمد قسیم سولمن نه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت عمومي ریاست د 40,000 کیلوګرامه امونیم نایتریت د نیولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نامه هغه مېرمنې د هغې مېرمنې روغتیا وزیر شدی چې میړه یې ورڅخه پوزه او شونډه پرې کړې وه. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ایران او د نړۍ ستر قدرتونو پرون توافق وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ د موافقې عملي کول به د جنوري د میاشتې له 20 نیټې څخه پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي 40,000 کیلوګرامه امونیم نایتریت چې په یو باروړونکي موټر کې په بوجۍ کې بار سوی و نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي په دې تړاو درې کسان نیول سوي چې غوښتل یې دا مواد د پکتیکا مرکز شرنې ته انتقال کړي او د انتخابات پر مهال ورڅخه په چاودنو کې کار واخلي. خو دا چې دا مواد کله او چیرته نیول سوي په اړه د ملي امنیت په اعلامیه کې جزئیات نه دي ورکړل سوي. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي درې تنه وسلوال مخالفین د فراه په پشترود ولسوالۍ کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د پشترود ولسوال غوث الدین ازادي رادیو ته وویل تېره شپه وسلوالو غوښتل د دشتنهال په سیمه کې پر سړک ماین ځای پر ځای کړي چې دا پېښه وسوه. په غور کې د وسلوالو مخالفینو یو ډیر لسکسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د غور والی سید انور رحمتي له ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې له پروسې سره د دې کسانو یو ځای کېدل ګټور وباله. ښاغلی رحمتي د هغه امتیازاتو په اړه چې دې کسانو ته په پام کې نیولې داسې معلومات ورکړل.
ما با پیوست شده های بسول بسته های 90 روزی داریم.
دیوی موش ده سولی سره ده یزای سوی لپر ده نقدی پیسو بسته لرو چی ده نوی ورزو پا جریان که بی ورکلو چی پا ده پیسو که لاتو زرو چخه تر 2,000 افغانی شمل دی او روست ده اغوی سیمو تا انکشافی و پرخته پروژه هم رو. د غور چارواکي وایي په دې ولایت کې د سولې د بهیر له پیل څخه تر اوسه 4,000 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای سوي دي. تر دې مخکې په بغلان کې هم د حکومت د سولې له پروګرام سره د وسلوال مخالفینو د یوې اتیا کسیزې ډلې د یو ځای کېدو خبر ورکړل سوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ستارې په نامه د هغه مېرمنې روغتیایي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی چې میړه یې ورڅخه پوزه او شونډه پرې کړې وه. د روغتیا وزارت بیاند کنشکا ترکستاني نن ازادي رادیو ته وویل چې په ترکیه کې نوموړې ته د جراحي په وسیله بیرته پوزه او شونډه ایښودل سوي دي.
نخستین عملیات جراحی
پارامستاره سپری شده و خوشبختانه دیوی د میرمن ستاره لمړنی جراحی عملیات تر سره سوی او خوشبختانه چې نتیجه شوه. د غی پوز او لوړه شونډه چې د خوند لخوا یې پلیسوي و بیرته رغول سوی. د پېښه شاوخوا میاشت مخکې په هرات کې د کورونی تاوتریخوالي په نتیجه کې سوی ده. وروسته له هغې د روغتیا وزارت میرمن ستاره د درملنې لپاره ترکیې ته واستول. د افغانستان پیژندل سوی شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تیره شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی له څو ورځو راهیسې په هند کې د سختې ناروغۍ له کبله بستر و ټاکل سوی. د ارواښاد پسرلی جنازه افغانستان ته انتقال او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. د همدې سیمه نړۍ څخه ایران او د نړۍ ستر قدرتونو پرون توافق وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ د شوي موافقې عملي کول د جنوري د میاشتې له 20 نیټې څخه پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 د اروپای ټولنې د استازو او ایراني چارواکو تر کتنې وروسته دغه اعلان پرون وکړ.
توافق بین ما و
کشورهای پنجره. لیوز موجود 15 جمعه یو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملیاتي پلان یا د ژنیو د موافقې د عملي کېدو لپاره د لومړي ګام پر څرنګوالي توافق نه هي سو. دواړه لوري د دې توافق د عملي کېدو د څرنګوالي پر پوهاوی سلاس ول. ان شاء الله د جنوري په شلمه یعنی د مرخومي په دیرشمه به د ژنیو د موافقې لومړی ګام اجرا سي. دا د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې د موافقې یو برخه ده چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام د اوږدمهالې لانجې حل ته لاره وروي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې یو کنفرانس ته وویل هیله لري چې راتلونکي مذاکرې یوې نتیجې ته ورسیږي. دی وای دا به سختې مذاکرې وي خو زیات فرصتونه شته چې په نتیجه کې به یې موږ وکولی سو لانجمن امنیتي مسایل په سوله ییز او دوامدار ډول حل کړو. لویدیز حکومتونه فکر کوي ایران هڅه کوي د ملکي اټومي پروګرام تر نامه لاندې په پټ ډول اټومي وسلې جوړې کړي، خو ایران دغه تورونه ردوي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د عراق صدر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې که چیرته د کردستان خودمختار سیمه د مرکزی حکومت له اجازې پرته پر ترکیه تیل وپلوري، نو حکومت به د دې سیمې لپاره ځانګړې سوې بودیجه کمه کړي. د کردستان سیمه ییز حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې پر ترکیه د لومړي ځل لپاره تیل پلورلی او غواړي چې نور هم پرې وپلوري. مالکی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا اقدام د عراق له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د ټینګار وکړ چې یوازې د عراق حکومت د انرژۍ د زیرمو د معاملې صلاحیت لري. مالکی زیاته کړه چې انقره باید په هغو چارو کې مداخله ونه کړي چې د عراق ملي حاکمیت زیانمنوي. بغداد همداراز پرون په عراق کې د ترکیې د سفارت شرجافیر افی جیلان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ او د حکومت اعتراض یې ورته وسپاره. ټاکل سوی د اسرایلو د پخوانی صدر اعظم اریل شارون مړی نن ماپښین خاورو ته وسپارل سي. په دغه مراسمو کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي او ډیپلوماتان ګډون کوي. تمه کیږي د مړی به د اسرایلو په نیګیف دښته کې د میرمنې څنګ ته شخصي. شارون د شنبې په ورځ د کوما په حالت کې تر اتو کلونو وروسته د اسرایلو په یو روغتون کې مړ سو. مړی پرون په دې خاطر د اسرایلو په پارلمان کې پروت و چې خلک ورته د احترام او وروستي مراتب وړاندې کړي. د نړۍ ځینو مشرانو د اریل شارون پر مړینې خواشینی شولې، خو فلسطینی ډلې حماس پر پیشه خوشی څرګنده کړې ده. او روسي خبرم ده چې په اوکراین کې زرګونو د لویدیز پلویانو پرون په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیسیون د مشر د وهلو ټکول په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. د مظاهرې وروسته لاغې وسوې چې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د کابینې وزیر 49 کلن یوری لوتسینکو له وهلو ټکول وروسته د شنبې په ورځ له روغتونه رخصت شو. لوتسینکو د جمعې ورځې په ماښام د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو د وهلو ټکولو په نتیجه کې ټپي سوی و. د دې مظاهرو علت د کیف د یوې محکمې هغه حکم و چې درې کسانو ته یې په 2011 میلادي کال کې د کمونیست رهبر لینین د مجسمې د الوزولو او تخریب د دسې په خاطر سزا اعلان کړه. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې په پراخ سول چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د توافق له لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه او د ده دې پرېکړې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول چې تر اوسه هم دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ایران وایي چې په دې هیواد کې د ځینو میشتو افغان کډوالو ویزې تمدید کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له حکومت سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پر یوه موافقه کار کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایرانی چارواکو د هغو 400,000 افغان کډوالو ویزې د 9 میاشتو لپاره تمدید کړي دي چې په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني موده یې پای ته رسیدلې وه. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي له ایراني چارواکو څخه له ایراني حکومت څخه د ویزو د تمدید غوښتنه د کډوالو چارو وزیر جماهر انوري ایران ته په خپل وروستي سفر کې کړې وه. ښاغلي جرأت ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
از مجموع 1,400,000 تن 470,000 تن از اینا میعاد ویزهشان تمام شده بود، اما خوشبختانه هفته گذشته پس از سعی تلاش وزارت امور و مهاجرین و گفتگوهای کاری که اتشه وزارت امور و مهاجرین در ایران و همچنان سفارت افغانستان داشتین، مقامات جمهوری اسلامی ایران به تازگی اعلام کردیم که 470,000 تن افغان را دوباره ویزهشان را تا 9 ماه دیگر تمدید میکنند.
هغه زیاته کړه د دې کډوالو د ویزو موده د روان کال د جدي میاشتې له 14 څخه د راتلونکي 1,399 کال د سرطان تر اخره پورې غځېدلې دي. په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید خبره په داسې حال کې رامخته کیږي چې په دې وروستیو کې د نیمروز والی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې ایران یو ځل بیا له د هیواد څخه د افغان کډوالو په زور شړل پیل کړي دي. خو د کډوالو چارو وزارت ویان د نیمروز د والی خبره ردوي او وایي چې هیڅ افغان په زور له ایران څخه نه دی وستل شوی، بلکې په خپل خوخه په افسد ډول له ایران څخه د ورځې لږ تر لږه 2 کورنۍ هیواد ته راستنیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان وایي چې افغان حکومت او ایرانی لوري په یو طرحه کار پیل کړی ترسو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي. جانان موسازی د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
په دې باندې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه په داسې یوې جامع طرحه باندې کار وکړي چې په هغه کې هم افغانانو څه ستونزې چې دي په نظر کې ونیول شي، او که ایراني مقامات کومې ستونزې لري د افغانانو د حضور په اړه باندې هغو ته هم رسیدګي وشي. په دې برخه کې زموږ تماسونه او زموږ خبرې اترې د ایراني مقاماتو سره هم دلته د ایران د سفارت د لارې او هم په تهران کې د افغانستان د سفارت د لارې ادامه لري. په موږ هیله منو چې وکولی شو په دغه ټولو برخو کې یوې جامع موافقې ته سره ورسیږو.
ښاغلی موسازی زیاته کړه چې دواړو هیوادونو به په یو بلې موافقې همکار وکړي چې له مخې په ایران کې د افغان کارګرانو حقونو ساتنه کیږي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران موافقه کړې چې افغان کارګرانو ته د ویزو ورکول دوه برابره کړي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو احصایو له مخې اوس مهال نږدې 1,400,000 افغان کډوال په ایران کې د اوسېدنې قانوني اسناد لري، خو افغان کډوالو تل شکایتونه کړي دي چې د ایرانیو چارواکو له ژمنو سره سره دوی وخت په وخت په دې هیواد کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
عمر دل چې ایران وایي په دې هیواد کې د ځینو میشتو افغان کډوالو ویزې تمدید کړي دي. په دې هیواد کې میشت افغانان شکایت کوي چې د ایران امنیتي قواوې به چلند ورسره کوي او په زور یې له دغه هیواد څخه پسې اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د سولې په اړه خبرې به د آسیا د زړه د هیوادونو د راتلونکي غونډې یوه اساسي موضوع وي. ټاکل شوې ده چې دغه غونډه څلور ورځې وروسته په نوي ډیلي کې جوړه سي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اوریدلی سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو سفیرانو په کابل کې د استنبول پروسې د راتلونکو غونډې لپاره پر اړینو آمادګیو بحثونه کړي دي. ټاکل شوی د استنبول پروسې یا د آسیا د زړه هیوادونو لوړپوړي چارواکي د روان میلادي کال د جنوري په 18مه چې د 1990 کال د جدي له 28مې سره سم ده په نوي ډیلي کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې به پر اقتصادي راکړې ورکړې او هم په بیلابیلو برخو کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې پر تدابیرو خبرې وشي. وزارتویان جنان موسازی په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې د سولې په اړه خبرې د اجنډا تر ټولو مهمه برخه بولي.
دا لدی کابل د استانبول د پروسې د غونډې د اجنډا اساسي برخه ده چې سوله په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لویه برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سوله نه وي نو د سیمې په سطح د اقتصادي همغږۍ، ارامتیا او هر اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا اهداف به له لویو ستونزو سره مخامخ وي.
خو بلخوا د سیمه ایزو چارو یو شمېر کتونکو وایي چې دغه بهیر یا د غونډو سلسله په ټوله کې ښه تیوري او نظریه ده. د سیمه د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خو وایي چې باید اجرایوي برخې ته ډیر کار وسی. دوی تر ډیره د راتلونکو غونډې په اړه چې په ډیلی کې جوړیږي وایي چې شاید د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د دغه غونډو پر نتیجې منفي تاثیر ولري او د دوی په خبره شي پایلې ته ډیر تمنه لیدل کېږي. دغه پروسه د آسیا د زړه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او سیاسي یووالي او په بیل بیل برخو کې د باور جوړونې په هدف په استانبول کې پیل شوی او تر اوسه 15 غونډې لري چې دوهمه غونډه په کابل کې و.
فریبا ظاهر وچی له کابل یې رپورت راکوه. د رپورت کې مو ورده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د سولې په اړه خبرې به د آسیا د زړه د هیوادونو د راتلونکي غونډې اساسي موضوع وي. د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادي راډیوي مجله
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې ډاکټر احسان الله درمل د شعر د موسیقي په اړه مفصله مرکه را سره کړې ده. استاد نجیب منلی د نړۍ د خورا مشهور فیلسوف افلاطون د ژوند او افکارو په باره کې معلومات راکوي. خواږه حکایتونه هم لرو. دونه فرهنگی خبرونه لینا شریفی لولی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سوغاتونو د سپارلو په لړ کې د مرغومي په 14مه نیټه 14 قلمه هغه سوغاتونه چې د دولتونو او حکومتونو د مشرانو او خلکو لخوا ورکړل شوي وو ملي موزیم ته وسپارل. د باختر آژانس د خبر لمخې په دغو سوغاتونو کې چې لستوري لرګین لاستی لرونکي څلور تومانچې، یو توپ، قلمی قرآن کریم، د سرو زرو یو ساعت او یو زردوزی دستمال شامل دي. د جمهوری ریاست د بشری منابع و مدیر شجاع محمد عمل لخوا د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی ته وسپارل شول. د فرهنګي شخصیت عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار د جوړولو د کمیسیون مقدماتي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ د مرحومې په څوارلسمه جوړه شوه، یو شمېر ادیبانو د نظر خوندانو علمي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. ډاکټر رحیم دې غونډې ته په وینا کې غنی خان د پښتو ادب په تیره بیا د غزل په خاصو لارو چارو کې ممتاز شخصیت وباله. د باختر آژانس د خبر له مخې د پښتو ژبې او ادب د ستر ویناوال عبدالغنی خان د مقام د درنوي سیمینار به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د راتلونکي کال په پسرلي کې جوړ شي. یو شمیر سیمه ایزو وسلوالو او غیر مسؤولو زورواکو د غور د لرغونو او تاریخي سیمو کیندل پیل کړي دي. دا کیندنې د دې ولایت د دولتیار ولسوالۍ په خوشنوهای شرشر، غارک او ځینو نورو سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فخرالدین آریاپور باختر آژانس ته ویلي چې د سیمې ځینو وسلوالو او زورواکو د پرمختللیو وسایلو په مرسته د لرغونو او تاریخي آثارو لپاره کیندنې پیل کړي چې تر اوسه یې څو آثار راایستلي او د خرڅلاو لپاره یې له ولایته بهر لیږلي دي. په همدې حال کې د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ د امنیه قمندان سید ضیا حسینی وایي چې په دې سیمه کې د پولیسو ګزمې پیل کړې دي او د کیندنو مخه نیولې ده. او وروستی خبر ده چې تیره چهار شنبه په بدخشان ولایت کې د ملي حاکمیت او د ښی حکومتداری پروګرام لخوا د ځینو ناوړه دودونو د له منځه وړلو لپاره د عامه پوهاوي یو سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د دې ولایت د ولی مرستیال ګل محمد بیدار د ناوړه دودونو د بدو پایلو په اړه خبرې وکړې او له منځه وړل یې د دیني عالمانو او خلکو وظیفه وګڼله. په بدخشان کې د بشری حقونو د ولایتي دفتر یوې کارکوونکې عارفې نوید وویل چې د دغو ناوړه رواجونو زیاتره قربانیانې میرمنې او نجونې دي چې کله په کم عمر او کله هم په زور ودیږي.
ډاکټر احسان الله درمل د افغانستان یو هغه شاعر او ادیب دی چې د شعر په موسیقي باندې غور او لیکنې کړې دي. له ده سره د شعر د موسیقي په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی احسان الله درمل، په دې اوسني بحث کې به د شعر په موسیقي خبرې وکړو. د نن سبا چې دا خبره ډېره کېږي چې زموږ پخواني کتابونه چې د پښتو ژبې هغه پخواني بلاغي کتابونه د شعر د موسیقي پیسې کې پوره رڼا نه چي، د دغه خلکو لوی دلیل څه دی؟
غزنفر صاحب، دا سم نه دی چې هیڅ رڼا نه چي. ډېر څه شته په دې کتابونو کې
چې پوره رڼا نه چي.
او بالکل، خو فکر کوم چې په بخانی ادب پسې ګرځو او ورته شي د بخانی ادب نه غواړو، دا خو زموږ په استراحت غوښتنې باندې او زموږ په لټه باندې یو څه منتج کیږي.
ښاغلی درمل، د شعر د موسیقي په باره کې هغه ډېر مهمه خبره چې په بخانو کتابونو کې، چې د بدی په کتابونو کې، چې د بلاغت په بخانو کتابونو کې نه یاد سوی یا پوره رڼا نه ور باندې چول سوی، خو د یو شاعر په صفت او د شعر دی و کرکتون کې په صفت تاسو فکر کوئ چې مهمه ده، هغه به کومه خبره ای؟
سمو فکر هغه څه چې یو څه رڼا په چول شوی، خو دغه سی یو بل ته رابطه دغه په منځ کې د په هنو نه یاد کړی. د شعر په موسیقي کې چې ډیر رول لري هغه درې سناتونه دي، چې یو تجنیس ده، یو تکرار ده او یو سجا ده. خو زموږ د ادب کتابونو کې دغه درې سناتونه دی یو بل نه بیل بیل یاد شوی دي. پرځنه مثال ورکوم، د کاروان سب شعر ده: غم دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستاد پیزوان ده. دغه شعر په دې شکل هم بدلول شم چې خیال دی غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې می غمه ستاد پیزوان ده. خو دلته د دې غم کلمه چې انتخاب شوی د غن د موسیقي د لحاظ انتخاب شوی ده. دغه شعر که یو خارجي هم ووري د غن د کلمې نه، د یو موسیقي په دغه په ذهن کې ایجادیږي چې یو ډول اوس د چ په مکرر ډول ووري د په ذهن کې موسیقي جوړیږي. زه یو بل مثال درکوم، زما یو شعر یو بیت و چې تر ستور یو سړی تیر کا پیروي د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل ما دا بیت لومړی په دې شکل لیکلی و چې تر ستور یو سړی تیر کا مریدی د دغه پیر درمله بیا په کار د لاسنیوي د تخیل خو زه وروسته متوجه شوم چې فرضاً که دغه د مریدی په ځای پیروي کلمه ذکر کوم هم د مریدی مبهم رسوي هم د پیر سره خپله په دې پیروي کې پیر بیا تکرار شوی موسیقي لا پیاوړی کیږي نو لوی خبره بدا چې موږ په خپلو معاصرو شعرونو باندې کار وکړو او د هغو نه هغه تخنیکونه راوباسو د هغوی د موسیقي راز وپلټو د هغوی د شعریت او هنریت رازونه وپلټو
ښاغلی درمل تاسې د کاروان صاحب بیت ولوست په هغه کې غم غل غلی او راغی دا کلمې راغلی وې په دې ټولو کلمو کې غین شریکو پخوا به تر یوه حده پورې دغه شریک آوازونه په تجنیس کې مطالعه کېدل خو تجنیس دا قوت نه لري چې ټولې هغه کلمې چې د موسیقي په لحاظ له یو بل سره ارتباط لري معرفي کړي تجنیس خپله یو محدود ظرف دی زه فکر کوم هغه خلک چې وایي چې زموږ پخوانۍ بلې زموږ د بلاغت پخواني علوم د شعر په موسیقي باندې پوره رڼا نه سي اچولی هغوی دغه شي ته هم اشاره کوي په دې کې ته څه وایې
بلکل هغوی خبره غلطه نه ده خو پخوانی ادب موږ ته زموږ غوښتنې ټولې نه راکوي چې موږ ټولې غوښتنې ورنه ولرو هغه څوک چې ورباندې پوه شوي دي دوی دې باندې سر خلاص شوی دی چې په پخوانیو کتابونو کې نشته او دی ورباندې پوه دی چې تکرار داسې دی او یو څه اضافه هم ورباندې شته زما اصلي موخه دا ده چې که چېرته دوی ضرورت ګڼي نو د معاصر لویو شاعرانو په شعرونو کې د دغه رازونه وپلټي او راودي باسي
تاسې خپل بیت وایو په هغه کې ویلي وو چې اولم پیری او مریدی را خسته و وروسته مو بیا پیری او پیروی را واخسته دی موسیقی بخاطر بندی گوری پامدی بدی که یو بل صنعت دی تناسب تضاد غوی چه شعر وی ممکن و وی که پیری سر مریدی را وردو نو پدی که دی تضاد صنعت او پا مجموع که دی تناسب صنعت دیر قوی را چی خوتاسی دی موسیقی بگته دغه دی تناسب لقوات تیرسی بیست او دی موسیقی لمنم نیولی ده دلته بیا یو بل بحث هم رامنځته کیږي په بدی کې زموږ په د بلاغت په پخوانو علومو کې چې ګمان کوم درجه بندی پکې نه ده سوی یعنی دا هم پکې چندان معلوم نه ده چې کوم صنعت تر کوم صنعت ډیر مهم دی
بلکې
ممکن ځینې ډیر هنري ارزښ ولري ځینې دومره ونه لري فرضاً وسنی اکثره د پوهان وای چې ایهام یو ډیر لوی بدی صنعت دی
بالکل
یا حسن تحلیل یو ډیر لوی بدی صنعت دی خو ځین نورو صنعتونو ته بیا په دومره مهمه سترګه نه ګوري یا ځین صنعتونه خو بیخي وای چې صنعت نه دی فرضاً توشه هماغه چې دی هغه د بیتونو هغه اوله کلمه را ټولې دوی وایي چې دا بیخي هنر نه دی دا اوسني ځینې ډیر منکر دي څه فکر کوي دغه په بدی صنعتونو کې د دې له خاطره چې د شعر د موسیقي اهمیت سم معلوم سي یو څه دغه سي تحقیق هم په کار نه دی چې ځینې ډیر مهم وبلل سي ځینې غومره مهم ونه بلل سي دا به شاعرانو سره ډیر مرسته ونه کړي
زه فکر کوم دا یو مهم اړخ دی چې زموږ په لغوي کتابونه باید د سر نه د معاصر شعرونو په رڼا کې او د معاصر ادب او معاصر ادبپوهنې په رڼا کې ولیکل شي چې هم پکې صنعتونه سم معرفي شي په خپل ځای کې معرفي شي او هم د هغوی ترمنځ اړیکې معرفي شي چې کوم یوې د بل سره اړیکې لري په خپلو مناسبو فصلونو وویشل شي او بله دا چې اصلا د دوی درجې وټاکل شي چې د شاعر دپاره د کومو صنعتونو خپلول ډیر پکار دي په کومو پسې نه ګرځېدل پکار دي کوم بخیره وستل نه دی پکار ځینې داسې پشته لکه تاسو چې ذکر وکړو توشیح زه فکر نه کوم چې دې کومه ګټه وي او ډیر دی چې بیا زیاته ګټه لري لکه هم نو دغه ډیر مهم صنعت او دا څوک د حافظ شعرونه مطالعه کی
نو الفت
یا الفت سے مطالعه کی د الفت سے په ناصر کې ډیر زیات
شغله درمل بیرته براسو موسیقي ته د شعر د شعر په موسیقي کې اوس یو بل بحث هم کیږي چې تاسو پکې څه نظر لرئ پخوانو خو د بدی او بیان کتابونه لوستل د بلاغت پخوانی کتابونه لوستل په هغو کې به هغه صنعتونه تشخیص کړل بیا به داسې معلومیږي چې په لوی لاس به یې کوشش کوو چې یو صنعت استعمال کړي چې یو صنعت وکاروي مثلا په اول بیت کې به تورې زلفې لیکلې وې په دوم بیت کې به خامخا سترګې هم تورولې چې دا تور لغه بل تور غوندې سي یا به په اول بیت کې ویل چې تورې سترګې بیا به په دوم بیت کې دې لپاره چې د تجنیس یو صنعت جوړ سي تور د اتهام په معنی هم استعمالو یا به تور زړه هم ویل. ځینې خلک وایي په لوی لاس د صنایعو استعمال پخوانی ادب ته تاوان رسولی دی، هغه خلوص، هغه صمیمیت، هغه د زړه آواز یې پکې کم کړی دی او مهارت یې پکې ډېر کړی دی، یعنی د عقل برخه یې پکې ډېره کړې ده، چې دا هنر ته تاوان لري، ځکه چې هنر باید له زړه راووځي. خو په اوسني شعر کې لوی شاعران، لوی استادان، دوی وایي چې دوی صنایع په لوی لاس نه استعمالوي، په لوی لاس تجنیس نه استعمالوي، بلکې په طبیعي ډول راسي او سره ولګېږي ښه تر ښه، کنې ترې تیریږي له خیره. د شعر په موسیقي کې م تبنده بحث ته یو تجنیس خپله دي موسیقي برخه ده، لکه تاسو چې وویل. په دې کې ستاسې نظر څه دی؟ آیا شاعر باید په لوی لاس متوجه دی ته چې داسې تخنیکونه استعمال کړي چې د شعر موسیقي ورسره پیاوړې سي، او که نه په طبیعي ډول باید راسي؟ ده
اصلي مخصص زموږ د دې بحث نه او د شعر د موسیقي نه دا نه دی چې خلک د هغه د شعر صمیمیت، د شعر هغه الهامي برخه هر څه تر موسیقي او صنعتونو جر کړي. خو خبره دا ده چې دغه شیان د شعر په هنریت او شعریت کې لویه ونډه لري، په دې کې شک نشته. اصلي غضب دا ده چې زموږ زده نه دي، کچېرې موږ زده کړو او بیا یو ځل ځان ورباندې پوه کړو، بیا په شعر کې په غیر شعوري توګه راځي. دا نه ده چې زه فکر نه کوم چې دغه لوی شاعران د خامخوا د شعر د جوړولو پر وخت متوجه وي چې خامخوا د صنعتونو په کې استعمال کړي. زه فکر کوم که یو ځل سړی زده کړي او بیا د هغو په استعمال باندې دقیق ځان پوه کړي، بیا که دی په ارادي ډول استعمالوي او که په غیر ارادي ډول. په شعر کې تصنعي نه معلومیږي، ما خود د چا نه دی اورېدلي چې د کاروان صاحب په شعر کې صنعتونه تصنعي دي. نو اصلي خبره دا ده چې زده کول یې زما په فکر اړین دي، استعمال خو بیا د شاعر په اصلي ځواک پورې.
درمل صاحب، د شعر د موسیقي په ارتباط یوه بله خبره چې ګمان کوم پخوانو ورته خاص توجه نه ده کړې، هغه د حرکاتو په باره کې ده. یو خو حروف دي، بیا ځینې د علت حروف دي چې پخوانو پیژندل، خو ځینې چې په د بدی په کتابونو کې بحث نه پکې شي، دا زورکی، زورونه، زیرونه، ده هم یو بیت خاص موسیقی ورکولای سی.
بلکل.
خوشحال فرمایی شاری غاری غرونه پا احوال ده آشقانو.
آه بلکل.
ده آواز
طول وڑا آواز جلوی
او اس پخوانی موسیقی جلوی. بدی که دی شیر دی موسیقی پا پخوانی علم که په دې باره کې خاصې خبرې نسته. اوسني نقادان څنګه، اوسني شعر پیژندونکي څنګه په پښتو کې دغو تخنیکونو ته توجه کوي په کافي اندازه؟ دای معرفي کړي دي
د ګوتو په شمیر مقالې مالوستي په اوسنۍ مجلو وغه کې چې د شیانو باندې بحث کړی دی. خو متاسفانه چې دا اوس نوي بدی کتابونه لیکل کېږي، ځینې ور باندې لیکلي وي چې نوی بدی او اوسنۍ نظر په دغو کې مونه دي پیدا کړي. هغه اصلي چې اوسنۍ شعر پر موږ په معاصره کچه بحث ور باندې کوو، دغه شیان نه دي پکې معرفي شوي. حتی په دې اوس کلونو کې
د شعر د موسیقي یو بل اړخ ته براسو، قافیه ده. قافیه د شعر د موسیقي یو مهم اړخ دی، او دغه کوم خلک چې نقد ور باندې کوي، کوم خلک وایي چې قافیه پښتو شعر ته ځولنی ورچولې دي، خیال ته ځولنی ورچولې دي، شاعران مجبور کړي دي چې د قافیه په خاطر باندې خبرې وکړي، کې په یوه مصره کې بهار یاد کړي نو په بله کې خامخا د قافیه په خاطر یار یادوي، او دا مصنوعي طریقه ده. د قافیه په باره کې په دغه بحث کې چې ځینې د موسیقي په خاطر ډېره تاییدوي او ځینې وایي چې دا تر ډېره حده د خیال دښمنه ده، په دې کې تاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم غزنفر صاحب چې کچېرې موږ د پخوانیو قاعدو سنتونو نه دومره تیښته لرو یا دومره ورنه ډارېږو، بیا خو پکار ده چې موږ په آزاد شعر کې یا په آزاد هنر کې د دوی یو څه بدیل ولرو. خو متاسفانه چې په آزاد شعرونو کې هغه څوک چې وایي چې فرضاً دا آزاد شو د خیال ته زولنی نشته پکې، ډېر د ګوتو په شمېر آزاد شعرونه دي چې سړی واقعیا آزاد شعرونه ورته ویلی شي. د ځینې شعرونه خو دي مازې د دې د قافیه او ردیف نه د تیښتې په خاطر دي. نو زه وایم په شعر کې خو وزن، آهنګ یا قافیه او موسیقي د مقافه شعر دپاره خو په همدې ستنو ولاړ دی.
دغه اعتراض تاسې منئ چې دغه پخوانی شعرونه چې دي یا هغه پخوانی قالبونه چې دي لکه د غزل شو، اکثره شاعران او په اکثرو غزلو کې دغه شاعر خپل خیال د قافیه تابع کړی دی، یعنی چون په قافیه کې خال راغلی دی نو د مال هم راوستی دی، نو د جلال هم راوستی دی، نو د جمال هم راوستی دی. آیا دغه اعتراض منی که نه منی؟
خبر دست دیگه من پرسیب یو بیت وی خبری پسندرو که هم دیری پیدا کیگی، خبرې په سندرو کې هم ډېرې پیدا کېږي، خبرې هم اورا چې ځینې ځینې دي سندرې. موږ په ټوله پخوانۍ شاعري یا پارڅ باندې د شعر حکم نشو کولای. زه فکر کوم د شعر او شاعر کلمې دومره محدودې دي چې دا دایره دومره محدوده ده چې ډېر په ګرانه ډېر بختور خلک به ور داخلي. هغه بل خبره ده چې موږ د ځینو اجتماعي مجبوریتونو له مخې هر چاته شاعر او هر چاته شعر وایو، خو اصلا زه فکر کوم د شاعر خو لویه خوبي ده چې هغه د قافیه د ردیف د حتی د وزن د هیڅ شي غلامي ونه کړي، د خپل خیال او د خپل